ګرانو اوریدونکو، یو وار بیا د خپل کوربه اسرار لمومن سلامونه منی. دا مشال ډیو دا وخت په پیښور کې د ورځې څلور بجې شوې. نن د اتوار ورځ او د 2011 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. د خبرونه کې به واوري چې پیښور ښار ته نږدې په متنو سیمه کې به 14 15 کسان وژلي دي. نور یو شمېر نړیوال او کورنۍ رپورټونه، خبرونه او مرکې هم لرو، خو په سر کې بعد د ملیحا امیرزاده نه خبرونه اورو.
د پیښور سره نږدې په متنو کې یوه بمي چاودنه شوې ده. په جنوبي وزیرستان کې د اورپکو یو مهم کمانډر الیاس کشمیری په یو امریکایي ډرون برید کې د وژل کېدلو رپورټونه راغلي دي، او د روس مرستیال وزیر اعظم په لیبیا کې د نیټو پر عملیاتو باندې نیوکې کړي دي. دا خبرونو تفصیل. پولیس وایي د پیښور سره نږدې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. د پولیسو یو مشر کلام خان ویلي، دغه بم په متنو کې په یو مارکیټ کې ځای پر ځای شوی و. د پیښې په اړه د دې سیمې یو اوسیدونکي او د چارو څارونکي آزاد خبریال سردار خان سیرت مشال ریډیو ته وویل،
متنو بالکل په بازار کې دا چاودنه شوې ده. تقریبا 300 کیلومتر فاصله باندې وشله. ته هم پرته دلته مارکیټ دا سبزی په مارکیټ کې نن وشوه، او د یو دکاندار وینا ده چې دا اوس ما ورسره تماس ونیو. د سبزی په مارکیټ کې د رومیانو یعنی ټماټرو په مسله باندې سره غور وشو، سره لانجې وکړل سره، او چې کله خلک راټول شول نو دغه چاودنه وشوه.
متنو د پیښور سره نږدې هغه سیمه ده چې د پاکستان د قبایلي سیمو سره نږدې ده. پولیس وایي ژغورونکي ډلې د پیښې ځای ته لیږلي دي. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تیر ماښام د پیښور حیات آباد سیمې نه د دوه خاصدارانو مړی موندل شوي دي. چارواکو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي، دغه خاصداران چې دولت خان او لطیف خان نومیږي، پرون ناصرګنده وسلوالو د شاکس سیمې نه تښتولي وو چې شپږ ساعته لپاره د لادرکه کېدلو وروسته یې مړی وموندل شو چې داسې ښکاري په ډزو سره وژل شوي دي. د پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. حیات آباد د خیبر ایجنسۍ سره جوخته سیمه ده، او خاصداران له دې مخکې هم د وسلوالو لخوا پنخه شوې دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لريو خبريال ته ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې د اورپکو یو لوړ پوړی مشر الیاس کشمیری وژل شوی دی. د دې رپورت پخلی تر اوسه په رسمي توګه نه دی شوی، او د امریکایي چارواکو هم تر اوسه په دې خبر کوم غبرګون نه دی مخه تراغلی. د دې خبر تر مخه کشمیری د غواخوا په سیمه کې د اورپکو په یو پټنځای کې وژل شوی دی. د اورپکو دغه 23 کلن مشر په پاکستان کې د القاعده 15 مطلوب په مشرانو کې یو وو چې په 2009 کال کې د وژل کېدلو ناسم رپورت ورکړل شوی و. په 1990 کال کې الیاس کشمیری په افغانستان او کشمیر کې د جهادي جنگیالو سره یو ځای شوی و. پر هغه تور دی چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه په نښه کولو لپاره د پلانونو جوړونکي وو. د هند چارواکي دی په 2008 کال کې د ممبئی ترهګری بریدونو لپاره ذمهوار بولي چې د 160 کسانو نه زیات پکې وژل شوی و. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د عامو خلکو وژل کېده یو داسې زیان دی چې د خفګان او پیښمانۍ وړ دی. خو داغه په خبره دا به تر وخت له مخې وي چې په دې هیواد کې د جګړې په تګلاره کې بدلون راوستل شي. پرون ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره یو ګډې خبري غونډې ته ښاغلي رابرټ ګیټس د پاکستان په اړه هم خبرې وکړې.
The terrorist sanctuaries along the border, particularly on the Pakistani side.
Robert Gates وای له پولیس سره نږدې ته ترهګرو پټنځایونه په خاصه توګه پاکستانی لور ته د اندېښنې وړ اوسېدلې دي. خو دغه په خبره حقیقت دا چې پاکستانیان په خپل پدې پوه شوې دي چې دا ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې په خپل د پاکستان د حکومت او اولس لپاره هم یو چیلنج دی. رابرټ ګیټس له 13 کالو راهیسې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه کار کوي. د یمن صدر علي عبدالله صالح سعودي عربستان ته د هغه زخمونو د علاج لپاره تللی چې په دریم جون باندې په ولسمشریزه ماڼۍ کې ورته د یو راکټي برید پر مهال رسېدلی و. نوموړي په دې هیواد کې د دېرش کاله نه زیاتې مودې لپاره واکمن پاتې شوی چې پر ضد یې عام خلکو او د قبایلو ملیشیا مظاهرې شروع کړې دي. په یمن کې ناکراري په سیمه کې د حکومت پر ضد د پاسون برخه ده. دغه ملک کې د 40% نه زیات آبادي هره ورځ د $2 نه په کمه ګزاره کوي، نو ځکه یو غریب هیواد دی. غلی سالی د کنټرول نه له اوس نه ځینې لرې پراته خارونه راوتلي دي. په وروستیو کې قبایلي ملیشیا هم فعاله شوې دي. په دې تشدد کې ډېری خلک وژل شوي دي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې د نوموړي د تک سره کېدی شي د ملک په ثبات نور اثر وشي. او د روس مرستیال وزیر اعظم سرجی ایوانوف نن خبرداري ورکړي چې په لیبیا کې د معمر قذافي پر ضد د مخالفو ډلو د مرستې لپاره د ناتو هوایی عملیات ځمکني عملیاتونه یو ګام شاته دي. ښاغلی ایوانوف د ایشیایي هیوادونو یوې غونډې پر مهال د ناتو پر عملیاتو نیوکې کړې دي. د نوموړي په خبره ماسکو په اول سر کې د ناتو د عملیاتو ملاتړ یو، خو د دې دا معنا نه ده چې ګینی د ځمکني عملیاتو په اړه به هم خوښي ولري. ناتو 13 ورځ په هیواد کې هلیکاپټر ځای پر ځای کړی وي. اینی شاهدان وای په ترابلس او خواشا سیمو کې د نیټو جنگی جازونو سخت هوایی عملیات ترسره کړی دي. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین هم د غربي نړۍ په دې عملیاتو باندې تنقید کړی دی او روس په مارچ کې د ملګرو ملتونو د لیبیا د قرارداد په اړه د رای اچولو نه ډډه کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د ملیح میرزاده نه ورودل. اوریدونکو په پیښور کې شپږ منټه لپاسه درې بجې شوې دي او په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل اوري. پیښور ښار ته نږدې په متنو سیمه کې د ګاډو په یوه اډه کې بمې چاودنه شوې. چاودنې په اړه یو پولیس چارواکی وایي
موجوده سوالو کې پکې درې کسان مړ شوي دي، یو پکې سیوی زخمی دی، باقی په اړه کې دوه درې کسان نور هم زخمی.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي په پاکستان کې د اورپکو په خوندي ځایونو اندېښمن دی.
Terrorist sanctuaries along the border particularly on the Pakistani side
د پولیس سره نږدې او په خاصه توګه پاکستانی لورته د ترهګرو پټ ځایونه د اندېښنې وړ اوسېدلې دي.
او نن بعد مشال په مرکه کې د پښتون کام پرست مشر ملک امان الله کاسی د ژوند او سیاسي هلو ځلو په اړه د هغه لخولي واوري.
زما کورنۍ د باچا خان او د خان شهید ملګری و. د باچا خان د پاکستان د مخه هلته زموږ کلي ته راتله.
د دې تر څنګه نور یو شمېر رپورټونه هم لرو د مشال ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوریدونکو څنګه مو په خبرونو کې واردل چې پیښور ښار ته نږدې د متنو د کلاخېلو په سیمه کې بمې چاودنې 15 تنه وجلي او شپږ یې نور چوبل کړي دي. د چاودنې په اړه نور حال د فواد علي شاه څخه اورو.
د پولیس چارواکو د لیډی ریډینګ هسپتال د انتظامی د وینا تر مخه نن سهار د پیښور په متنو سیمه کې په یو بمی چاودنه کې 15 کسان مړه او 2 زخمیان شوي دي. ځای خلک او پولیس چارواکي وایي چې دا بمی چاودنه د متنو په بازار کې د ډاټسنو او سوزوکو په یو اډه کې وشوه. د پیښور پولیس اس اس پی رورل ایریاز عبدالکلام خان په دې اکلا مچال ریډیو ته ویلو
پولیس یو ډاټسنو په کمپ کې چې سوالې ناستې وي هغه کې را دماکه شوې ده. موجوده سوالو کې پکې درې کسان مړه شوي دي، یو پکې سیوی زخمی دي، باقی په اړه کې دوه درې کسان نور هم زخمی.
د متنو په اډه کې د چاودنې په ځای کې مو چې کله د پیښور پولیس د بمب ډیسپوزل سکواډ د چارواکو نه دا پوښتنه وکړه چې کوم قسمه بم په ګاډي کې خودې شوی وو او څومره مواد وو پکې، نو هغه یې سدارنګ جواب راکو. د بمی چاودنې نه پس ګڼ شمېر خلک د خپل خپلوانو په لټون کې ګرځېدو. سلیمان ګل هم د یو ماشوم په لټون کې په اډه کې ګرځېدو. هغه وایي
دا مو د لاندې چوکي کور ده، د بایپاس د لاندې چړای باندې ګرځېږي، په دې باندې مو کور ده. مطلب جمهوریت اطلاع مې لو شو چې هغه شان د دماکه پاډه کې وشو، بس په دې وجه باندې مطلب جمهوریت د مخفلوان دي کلا خېلو. هغه وی چې ماشوم سر دروته ده واپسی کوي، نو د واپسې وجه نه ماشوم پته وسه پورې نه لګي. نو هغه وی ته د مهرباني وکړه چې یاره مولي اطلاع راکړه چې دا کوم ځای له کوم هسپتال له بوله ده او کوم ځای له بوله ده کوم ځای نه.
په کوم اډه کې چې دا چاودنه وشوه، د هغې مالک پزیرګل وای چې یو کس راغلی و او یو لفافه یې په ګاډي کې ایښودی وه.
او زه مې د اډې مالک یم، په خپله پوه شوم نو دا غرنګ سامان چا کې خو پوه شوم د سوارلو والا ګاډي وو. هغه کې چې کوم نمبر ته ویلاړو، بس ډرایوران ته مثال نو په موکې باندې د ماکاو شو نه ګمانه د 15 شپږ کسه په کې مړی دي، څه زخمي دي، نور مو ته داسې خاص معلومات نشته.
په لیډی ریډینګ هسپتال کې د ټروما یا ایمرجنسي سنټر انچارج ډاکټر سلیم وای
نن چې کوم بی بی آی یعنی بم بلاست انجریز راغلی دي، پکې موږ ته 7 کسان راغلی دي چې یو مریض سیریس و چې کوم ایکسپایر شو، په ورنه لا 4 ریسیو ډیټ راغلی دي.
خیبر پختونخوا د داخله وزارت د یو رپورټ تر مخه په متنو کې په تیرو دریو میاشتو کې د لسونه سیوا بمی چاودنې شوي چې پکې د هلکانو او جنکوش پک سکولونه هم راغورځولې شوي دي. آیا پولیس په متنو کې امنیت ټینګولو کې ناکامه شوی دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې ایس ایس پی رورل ایریاز عبدالکلام وای
موږ ټرایبل بیلټ بالکل نیز دور ہے دلتا بوڑا درا نو ان چیز اغه آسان چ راځي اب داس سیریس تھریٹ نشتا.
د دې بمی چاودنې ذمہواری لا چا پخپل سر نه داخس. فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو په تیرو څو میاشتو کې په متنو کې یو شمېر بمی چاودنې شوي او دا رنګ د کامی لخکر مشران هم په نخښه کړی شوي دي. دغه سیمه د امنیتي وضع په اړه زموږ همکاري حسیبا شهید د خبریال سردار سیرت سره خبري کړې دي. نو سردار سیرت چې کوم دی څه داسې وایي؟
دغه امنیت خو تقریبا چې دلته د الله فضل سره نږدې دی. دلته دره پرته ده، دلته باړه پرته ده، او دغه د پېښور یوه لویه استراتیژیکه لاره ده د کواټ ته خصوصا د نورو سیمو ته. تقریبا دغه امنیت خراب دی، دلته سرحدي خلک اوسېږي. یو څه ازادي دلته چې حکومت ورته د قبایلو په نامه ورکړې ده، ایجنسۍ دي، نو ځکه دغلته امنیت خراب دی. په وخت نه وخت دغه ډول پېښې کېږي.
که تاسو ماته دا ووایاست چې د دې د زیاتې امنیت چارې د چا په غاړه دي؟
بلې، دلته د امنیت چارې خو دلته د متنو تنازع د کاملا د پولیسو په ولکه کې دي. خو دغه سیمه لکه درې ته غځېدلې سیمه ده، او هر وخت پولیس نشي کولی چې دغلته ګزمې وکړي، دشت وکړي. تقریبا د درې سره نږدې سیمه ده، او فاصله زیاته ده. دغلته دشتې دي، شاړې دي. دغه په خبر ایجنسۍ کې نه راځي، په قبایلي علاقه کې نه راځي، خو قبایلي علاقې ته سرحدي سیمه ځکه په کې کله کله نه امنیت پېښېږي.
او دغلته خو تاسو د امن لښکرې هم جوړې شوې وې، څه فکر کوئ؟ یو پوز عملیات هم کړي وو چې دا چاودنې خیر دا سیمه کې به څوک دغه راز چاودنې سرته رسي؟
دغلته د امن لښکر جوړې شوې چې مخکې د مالک په نامه باندې یو تن حکومت مشر کړی وو، هغه هم دغه په بومي چاودنه او یو برید وشو. بیا وروسته د دلاور په نامه باندې وو چې هم دغه یو برید په نامه باندې وشو. بیا په نهم مارچ په عزیزو کې د دلاور د میرمنې جنازه وه، او په هغه جنازه کې هم ځان لرګي برید وشو چې تقریبا شپږ دېرش کسان پکې په هغه وخت باندې مړه شو. دوه په روغتون کې مړه شو، شمله اته دېرش کسان پکې مړه شو، او پنځوس پکې زخمیان وو.
نو دا د متنو د چاودنې دغه سیمه که ماته وایي چې دا څه ډول سیمه ده، که په دې اړه معلومات هم راکړي؟
متنو بالکل په بازار کې دا چاودنه شوې ده، تقریبا د درې سوه کیلومتر په فاصله باندې وشوله. تنه پرته ده، دلته مارکیټ دا د سبزۍ په مارکیټ کې نن وشوه، او د یو دوکاندار وینا ده چې د سبزۍ په مارکیټ کې د رومیانو یعنې ټماټرو په مسله باندې سره غور وشو، سه لانجې وکړله سره، او چې کله خلک راټول شول نو دغه چاودنه وشوه.
که بیا هم یو داسې موږ ته ووایاست چې څه رقم قبیلې دلته ډېر اکثرا ژوند کوي، او د سیمې د جغرافیې په اړه که موږ ته یو رڼا واچوئ؟
د جغرافیې په اندازه باندې دا د پېښور د ښار نه تقریبا دیارلس کیلومتره د درې او د کوارټ په خوا باندې پرته ده، او د کوارټ نه هم تقریبا دې خوا ته درې سره د پنځلس کیلومترو په فاصله باندې پرته ده. دغه ځای کې د عدیزو په نامه باندې هم یو کلی پروت دی چې هغه اوس نه هم نه ګرم شوی دی. دلته د ځنګلي سیمه ده. په دې ځای کې درې ډوله خلک اوسېږي، چې یو د پېښور ځایي خلک دي، او دویم هغه خلک دي چې پنځوس کاله مخکې د تیرانا راغلي دي او د افریدو نه، او اوس د دریو کالو بد امنیو په خاطر باندې راغلي دلته کې نشتي. لږ شمېر افغانان پاتې دي، خو هغه افغانان په دغه شمېر کې په دې نه راځي چې زیاتره افغانان د دې سیمې نه تللي دي. خصوصا بزګر خلک دي، ځمکوال خلک دي. عموما د دې وسلو تګ را تګ چې دی په دغه سیمه باندې نږدې ده، چې نورو سیمو ته وسلې وړل کېږي، تقریبا د دغه سیمې د یو څو برخې نه تېرېږي. عموما په متنو باندې نه ځي، خو علاقه ته نږدې سیمه ده، او د وسلوالو د فعالیت لپاره پکې زمینه برابره ده.
تاسو خپله خبریال هم یاست، او په دې سیمو کې تاسو ډېر ګرځېدلي یاست، او د همدې سیمې اوسېدونکي هم یاست. څه ډول ممکنه ده چې څه باید وکړی شي چې د دغه راز پېښو مخنیوی وشي دلته؟
حکومت خو یو د حکومت په وینا باندې دوی یو پلان لري چې موږ سیمه ییز امن لښکر جوړو. په څومره چې دلته ډېره تجربه ده، سیمه ییز امن لښکر کامیابي په دې نشي کېدلی چې ځینې خلک دلته دا فکر کوي، خصوصا د کلیوال مشران، چې نن به وروسته له دې نه چې اوس وسلوال طالبان د فوج او د ملیشي سره په جګړه اخته دي، که سیمه ییز لښکر جوړ شي نو بیا به د کلیوالو د اولس سره په جګړه باندې اخته شي. ښه دا ده چې فوج په خپله دلته رښتینې عملیات وکړي، او دلته داسې یو عملیات وکړي چې هغه سیمه کومه پاکه کی او بیا ما غسی پاک پات دا به غور لاره وي.
دا د متنو سیمې آزاد خبریال سردار خان سیرت چې حسیبا شهید ورسره په دغه سیمه کې پروان حالاتو خبرې ترې کړې وي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوردن کو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او سیو ریپورت په وزیرستان کې په ډرون بدونو کې د القاعده سره تړلې د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې یو مهم کمانډان الیاس کشمیری وجل شوې ده. کشمیری په هغه تورنو ترګرو کې شامل وو چې امریکا یې پر سر د 15 ملیون ډالرو انعام ټاکلې وو. سلام مسعود په دې اړه یو ریپورت را لګلې راځي چې په غړې وورو.
په سویلی وزیرستان باندې کې دویش په مقصد د شکمنو بې پایلټه امریکایي الوتکو په برید کې د وژلو پنجابي طالبانو شمیر د یو زخمي طالب د مرګ نه د ورسته نه هتا نه تا ورسېده. په وژلو طالبانو کې کمانډر الیاس کشمیری هم شامل دی. په ډېر اسماعیل خان کې د خفیه ادارې یو ذمہ دار چارواکی د دې دوې په خلای کوي او دا هم زیاتوي چې په دا برید کې وژلي او نور طالبان د امیر حمزه، محمد ابراهیم، فاروق احمد، محمد عثمان، عمران، محمد نعیم او عبدالقدوس په نمونه پیژندلې شوی دی او د پاتې یو طالب نوم لا معلوم نه دی. په بل پلو د حرکت المجاهدی اسلامي یو مذهبي تنظیم ها د شکمنو بې پایلټه امریکایي الوتکو برید او په داکشه د کمانډر الیاس کشمیری و ژل منلې دی. د تنظیم ترجمان ابو هنزلا کاشر د میډیا د خبریالانو په نوم یو لاسلیک خور کړای دی چې کوم مشال رې جو تاهر را رسېدلای دی. په دا لاسلیک شلی کلی شوی دی چې د تنظیم حرکت الجهادی اسلامي درې سوه دیارلس بریګیډ د لور نا دا تستکیجی چه دمیش کمانڈر ان چیف الیاس کشمیری ده کال 2011 دشمه جمعه میاشته ده دریمه نیچه پشپا پا و بانده 11 بجه سرا ده نورو ملگریو ده امریکی درون پا بریدکش شهید شوائی دای. این شالا و تالا امریکا با دمیش انتقامی زواب ووینی صرف امریکا ها دمیش هدف دای. دا ده ها یادوی چې یو کال مخشه هم ده کمانډر الیاس کشمیری ده مرگ خبر هغه وخت هم خور شوی و چې کلا شکمنو به پایلټه امریکایی الوتکو ده قطبی وزیرستان مچی خیل په سیمه کښې برید کړی و. سیلاب مسعود، مشال ریجو، ډیره اسماعیل خان.
اردن کو هم پدی موضوع کی پاتې کیږو. ورسپانه نیو یارک ټایمز لیکي کچره د اورپا کو کمانډر الیاس کشمیری د وژنې رپورټونه رښتیا وختل نو دا به د امریکا او پاکستان لپاره یو بل کامیابی وي چې د اورپا کو خلاف به یې ترلاسه کړي. د دې لیک مهم ټکی د فرخنده وزیر نورو.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د اورپکو یو مهم کمانډر الیاس کشمیری په یو ډرون برید کې په جنوبي وزیرستان کې وژل شو. لیکوال کارلوټا ګالوای د کشمیری د وژنې تصدیق پاکستانی او امریکایي چارواکو تر دې دمه نه دی کړی او زیاتوي هغه د القاعده د تړاو لرونکي اورپکې ډلې یو خطرناک کمانډر دی چې زیات ٹریننگ لری او دو یو شمیر ترهګر بریدونو تر شا د لاس لرلو تور پرې هم دی چې پکې د تیرې میاشتې په 28 نیټه په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مهران اډا حمله هم شامل ده، کوم چې پاکستانی چارواکي د سختو نیوکو سره وړاندې کړي او د دې ترڅنګ پرې په 2008 کال کې د ممبئی ترهګرو بریدونو تور هم دی. کارلوټا ګال د سیمې نه د راغلي رپورټونو په اړه لیکي، کشمیری د تیرې جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان د وانا سره نږدې په لمن سیمه کې په یو امریکایي ډرون حمله کې وژل شوی دی. په وانا کې یو حکومتي چارواکی وایي په دغه حمله کې نه اورپکی وژل شوی دی او زیاتوي کشمیری په تیر نږدې وخت کې د وانا سره نږدې په لمن کې خپل عملیات پیل کړي وو. ورسپانه وایي په دغه سیمه کې طالبانو د هغه د مرګ تصدیق کړی دی، خو د پاکستان د یو استخباراتي چارواکي د خلی لیکي دوی تر اوسه د کشمیری د مرګ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د کشمیری د مرګ په اړه د نوړاندې په 2009 کال کې هم داسې رپورټونه راغلي وو کوم چې وروستو دروغ وختل، او کچرې دا ځل الیاس کشمیری په دغه برید کې وژل شوی وي نو دا به د پاکستان او امریکا لپاره یو ښه خبر وي چې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په ښه کولو کې به یو مهم رول ولوبوي، چې دغه به د مئی په 2 نیټه د اوساما بن لادن د وژنې وروستو د دواړو هیوادونو لپاره لپاره یو بل بریاوی. اسلام آباد ته په تیر نږدې ورځو کې د امریکا درې لوړ پوړي چارواکي راغلي وو چې دا شان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په ښه کولو خبرې وکړي، چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن هم وه. میرمن کلینټن د خپلې دورې په مهال دا ویلي وو، واشنگټن د اسلام آباد نه په را روان نږدې وخت کې د ترهګرو خلاف کوټلي عملیات غواړي. کشمیری امریکا او پاکستان دواړو ته مطلوب وو او د هغه وژنه به د دواړو ملکونو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو یو ښه مثال وي. 45 کلن کشمیری د ګوریلا عملیاتو یو اوږد تاریخ لري. په تیر وخت کې د افغان مجاهدینو یو روزونکی وو چې د 1970 لسیزه کې د شوروي اتحاد خلاف جنګېدو کې یوه سترګه هم بایللې وه، او وروسته د کشمیري اورپکو سره د هند خلاف اوبو جنګېدو، او په هند کې د 2 کاله قید وروسته د جیله وتښتېدو. په امریکا د 9/11 د حملو وروسته چې کله د پاکستان حکومت د هغه ډله غیر قانوني وګرځوله، نو الیاس کشمیری د تیر پوځي مشر پرویز مشرف ته حکومت خلاف شولو، او په 2003 کال کې په مشرف ته حمله ورستو ونیول شو، خو د ثبوت نه لرلو له وجې خوشی کړل شو. او کله چې د پاکستان حکومت په 2008 کال کې د اسلام آباد په لال مسجد پوځي عملیات وکړ، نو کشمیری شمالي وزیرستان ته لاړو، او هلته یې د پاکستانی طالبانو او القاعدانو د وسلو اخیستل پیل کړل. هغه د پاکستان د داخله چارو وزارت ته د مطلوب ترهګرو په لیست کې په 3 نمبر وو.
دا وا فرخنده وزیر چې تاسو ته د ورسپانې نیویارک ټایمز او ورسپانې مقاله وړاندې کوله، چې پکې لیکل شوی وو که چېرې د اورپکو کمانډر الیاس کشمیری د وژنې رپورټونه رښتیا وختل، نو دا به د امریکا او پاکستان لپاره یو بل کامیابی وي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په منځنو سبو شپک سوا یویش ترڅنګ په لنډو سپو هم اوري. او اوس یو ریپورت د خیبر پختونخوا حکومت وایي، وفاقي حکومت د اف سي یا سرحدي ځواکونه بیرته خیبر پختونخوا صوبتا ولیږي. په دې اړه شبیر جان یو ریپورت برابر کړي، راځي چې په ګډه وورو.
د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د وفاقي حکومت نه وختنه کړې ده چې د پاکستان سرحد اسلام آباد او کراچۍ کې پځکړې شوی اف سي هلکار دې واپس خیبر پختونخوا ته راوستل شي، ځکه چې د اف سي بنیادی کار د قبایلی او بندوبستی سمو پولو حفاظت کول دي، نه چې په اسلام آباد یا کراچۍ کې. دوی د حکومت نه وخت نه وکړه چې کم کم ځای کې د پاکستان سرحدي یا پولی نور ملکونو سره تړلې دي، نو باید چې هلته د پوست تعینات کړي شي، ځکه چې د ملک ته سرحداتو حفاظت پوست کوي نه چې پولیس. په دې غلا د صوبایي حکومت بیان میرتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل،
مونږ چې کم دی د خپل اف سي چې هغه زمونږ د ډیزي د مطلع خصوصي تور هغه د کم ځای ټرایبل بیلټ او سیټل بیلټ د دغه ځای د حفاظت لپاره د اف سي کلیدي کردار وي، او د دې لپاره د اف سي جوړه شوې ده. مونږ چې آئینی حیثیت د اف سي چې کوم دی د هغې د کردار دا کول دی، هغې ته مطلب دی چې پوره موقعه ورکړی شي، او په کراچۍ کې او اسلام آباد کې چې زمونږ کوم اف سي ده هغه زر تر زره چې کوم دی خیبر پختونخوا ته مونږ ته ورکړی شي، هغې د خپل د رینجرز بندوبست وکړي. دا د یو کال نه مونږ په کابینه کې ډیسیژن کړو پکای چې هغې تر اوسه د رینجرز بندوبست کړی وي که نه کړی، دا د هغې خپله ذمهواري ده.
میرتخار حسین په مرکزي حکومت غږ وکړو چې کراچۍ او اسلام آباد کې د رینجرز نه کار واخیستل شي، ځکه چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته د دغه اف سي زیات ضرورت دی.
مونږ مرکز ته وایو چې زموږ صوبه ډېره سینسیټیو ده، او تک پاکستان په حقیقت کې بچکی نو هغه اسلام آباد او د کراچۍ په منځ کې نه بچکیږي، بلکې چې د کم بارډر د طرف نه خطر زیات ده، هغه زموږ د خیبر پختونخوا ده او دا فرنٹ لین صوبه ده، نو دې ته زیات ضرورت دی. نو چې کله زما صوبه او دا ځای سیکیور شي، نو ټول پاکستان سیکیور کیږي، او دا په شدید الفاظو کې مونږ چې مونږ ته ضرورت دی، او مونږ بار بار چې دا ضرورت پوره نشي او سبا د دې ارث مطلب ده تجوی د دې زموار به بیا وفاقي حکومت
یاد دی وی چې 13 ورځې کې دیر کې د ترهګرې بدرستو د خیبر پختونخوا کابینه دا فیصله هم کړه دا چې دیر او چترال او دغرنګ نور سیمو کې به هم د ترهګرې مخنیوي لپاره امن لخرې جوړول لپاره ګرند جرګې راولې شي، او د لشکرو ته به حکومت نه یوازې وسله او خوراک څخه بلکې نور ټول ضرورتونه هم پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس یو نړیوال خبر. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دا حتمی ده چې اول هغوی د جګړې په میدان کې کمزورې کړی شي. رابرټ ګیټس پرون په کابل کې وویل دا چې د اوسامه بن لادن وجل کېدو به پر طالبانو څومره اغیز کړی وي په راتلونکو څو میاشتو کې به څرګند شي. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه ورته وښو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي طالبان ښایي په اوس وخت کې د افغانستان د سیاسي جوړښت یوه برخه وي او کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې سیاسي رول هم ولري. خو د نوموړي په وینا د دې لپاره چې له هغوی سره د سولې ممکنه خبرې او جوړجاړی وشي، لومړی باید طالبان د جګړې په میدان کې پر شا وتنبول شي. دی وایي که افغان او نړیوال ځواکونه وکولی شي هغه سیمې چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوي دي وساتي او امنیتي وضعیت پراختیا ومومي، نو په هغه صورت کې به بیا د روان کال په پای کې له طالبانو سره د کامیابو خبرو اترو د پیل لپاره زمینه برابره. خاغلی گیټس چې پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل د اوسامه بن لادن او ملا عمر ترمنځ نږدې اړیکو ته په پام سره دا امکان شته چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر وشل کېدل به طالبان دې ته وهڅوي چې سولې ته مخه کړي. خو د هغه په وینا اوس په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي او دا به په راتلونکو څو میاشتو کې څرګنده شي. نوموړي په خبرو کې ویل
د پولیس سره نږدې او په خاصه توګه پاکستانی لور ته د ترهګرو پټ ځایونه د اندېښنې وړ اوسېدلې دي. حقیقت دا دی چې په تېرو څو کلونو کې پاکستانیان په خپله په دې پوه شوي دي چې دا ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې په خپله د پاکستان د حکومت او ولس لپاره هم یو چیلنج دی.
د امریکا دفاع وزیر ویل په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وستلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د پیاوړي او روزل شوي افغان ځواک موجودیت اساسي شرط دی. نوموړي د افغان جګړې د دوام په اړه خپلو خبرو کې ویل د افغانستان خلک او امریکایان د دې جنگ له دوام او لګښت څخه ستړي شوي دي. له طالبانو او د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د پروسې په اړه د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې لویدیځ اژانسونه وایي 13 می میاشت کې د امریکایي مقاماتو طالبانو ترمنځ په جرمني او له هغې نه مخکې په قطر کې پټې خبرې شوې دي. یو لویدیځ ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په دې وروستیو کې شپې ګل مچرې ته ویلي چې ښایي په راتلونکي جولای میاشت کې کله چې ولسمشر اوباما به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو د پیل اعلان کوي، له طالبانو سره به د خبرو اترو په برخه کې شوي پرمختګونه هم په ډاګه کړي.
د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دا حتمی ده چې اول هغوی د جګړې په میدان کې کمزورې کړی شي. د رضوان مراد رپورټ مو اورېدو. اوس یو بل نړیوال رپورټ لرو. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خپلو دوو میرمنو او ماشومانو سره له هېواد وتلې او ویل کېږي چې د درملنې په مقصد سعودي عربستان ته تللې دي. نوموړی د تېرې جمعې په ورځ په صدارتي محل د یو توغندي د لګېدو له امله جوبل شوی وو. نجیب عامر په دې اړه یو رپورټ وړاندې کوي.
په زرګونو مظاهره کوونکي نن د یمن د سرخار سنا لارو کوڅو ته راووتل چې د خوشحالۍ نه یې ګډه کوله او د ولسمشر علي عبدالله صالح له هېواده وتل یې د ځان لپاره بریا ګڼله. مظاهره کوونکو د شکرانې په توګه درې غواګانې حلالې کړې او د یمن ملي بیرغونه یې سره ورپول. علي عبدالله صالح د خپلو ټپونو د درملنې لپاره د هفتې په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته لاړ. نوموړی د تېرې جمعې په ورځ په صدارتي ماڼۍ کې دننه د مخالفو لخوا د یو توغول شوي توغندي له امله ټپي شوی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیک، علي عبدالله صالح د خپلو دوو میرمنو او د یو شمیر ماشومانو سره هیواد پریښی دی. نوموړي زیاته کړې دوی یوازې هغه مهال د ولسمشر له پلانه خبر شول چې هغه له یمن نه وتلی و. اسوسییټډ پریس ته سعودي عربستان د یو چارواکي په حواله لیکلي چې د علي عبدالله صالح صحي وضع ښه نه ده. خاغلی صالح تر 150 کلونو پورې په یمن حکومت کړی خو په دې وروستیو کې د ولسی خلکو د مظاهرو او د قبایلي ملیشو د دښمنۍ سره مخامخ شوی دی. په یمن کې نږدې 40% کې خلک د نادارۍ ژوند تیروي او د ورځې ګټه د $2 نه هم ښکته ده. نو ځکه د عربو هیوادونو په منځ کې یمن د تر ټولو ټیټ اقتصاد درلودونکي هیواد ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې خلکو وروسته لاغې د خاغلی صالح د حکومت خلاف آواز پورته کړ چې په سیمه کې د پاسونونو لړۍ پیل شوه. په یمن کې ځینې لرې پرتې صوبې لا ور دمخه د ښاغلي سالی د حکومت له کنټروله وتلې دي. خلیجي ملتونو تل هڅه کړې چې د اپوزیسون او د سالی ترمنځ د واک د انتقال لپاره کومه مناسبه لاره پیدا کړي، خو هر ځل عین په آخر وخت کې سالی دا پلانونه رد کړي دي. قبایلي ملیشا ځواکونه هم په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو برخو کې فعاله شوي او د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي هم دي. څارونکي وایي د علي عبدالله سالی لخوا په دا ډول د هیواد پریښودل د یمن حالات نور هم ترینګلی کولی شي. د جمعې په ورځ په صدارتي محل د مخالفو د توغندوی برید او د ولسمشر علي عبدالله سالی د ټپي کېدو نه پس د تشدد نوې پیښې نه دي څارل شوي.
د یمن په حالاتو مو د نجیب امیر رپورټ واورېدو. اوس په پېښور کې درې نیمې بجې شوې دي. نو راځئ چې د ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پېښور سره نږدې په متنو کې په یوه بمي چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 8 نور زخمیان دي. بلخوا د پېښور حیات آباد نه د دوه خاصدارانو مړی موندل شوی دي. په جنوبي وزیرستان کې د اورپکو یو مهم مشر الیاس کشمیری په یو امریکایي ډرون برید کې د وژل کېدلو رپورټونه دي چې رسمي تصدیق یې تر اوسه نه دی شوی. د یمن صدر علي عبدالله صالح د خپلو زخمونو د علاج لپاره سعودي عربستان ته تللی چې په دریم جوم ورته په ولسمشري زمانه کې د یو راکټي برید پر حال اوختی وو. او د روس مرستیال وزیر اعظم سرجی ایوانوف خبرداری ورکړی چې په لیبیا کې د نیټو عملیات ځمکني عملیاتو ته نږدې دي.
لنډ خبرونه مو د ملیح امیرزاده نه واورېدل. اوس دا چې نن د پاکستان په ورځپاڼو کې څه مهم خبرونه دي او د ورځپاڼو اداریو کې څه لیکل شوي، نو راځه چې سراج جهیر ته غوښ شو.
نن اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې په بجټ باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت د مالي کال 2011 او 2012 بجټ پیش کړو چې ټوله تخمینه یې 20.5 ارب روپیې وه او دغه رنګ مجموعي مالیاتي خساره 850 ارب روپیې وښودلې شوه. بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 45% او پینشنونو کې د 45 نه 40% پورې زیاتوالی وکړی شو. ادارې لیکي چې تیر کال کومه ګراني شوې ده، دې تنخواګانو کې دا اضافه په هغه تناسب نه ده شوې. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې موجوده صورتحال کې د خسارې بجټ زموږ مجبوري ده، خو ولې حقیقت دا چې د ملک د چلول لپاره دا مناسبه طریقه نه ده چې په قرضو باندې د محض ساتیری وکړی شي او وختي ضرورتونه دي پوره کړی شي. ادارې لیکي چې څومره تمه د موجوده بجټ نه ولس کوله، دا بجټ هغه شان نه و. ادارې اخري کې لیکي چې کچره بجټ کې د توانای د ذرایع تنخونو کې د زیاتې دو سلسله ودرولې شي، نو په ګرانۍ باندې با قابو وموندلې شي. اوس ضرورت د دې خبرې ده چې د راتلونکي مالکال لپاره کوم فیصله حکومت کړی دي په هغه پوره پوره عمل وکړي چې دا رنګ د ولس پستون زور کې سنا سکمه مخې تر راشي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایم هم خپل اداریا په بجټ باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې بجټ کې د ځینې سیزنونو د نرخونو کمغولو اعلان او ځینې کې د زیاتوالي د اعلان سره سره د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې د 45% زیاتوالي اعلان هم کړی شوی دی او دارنګ د کال په سر د 3 لک نه 3.5 لک پورې آمدن والو باندې هم ټیکس ختم کړی شوی دی، ولې بیا هم د دې بجټ نه عام ولس ته هیڅ فائدہ نه رسیدلی. ادارې اخري کې لیکي چې دې غریبانو لپاره په بجټ کې د خوشحالي زیره په نظر را نغی، ولې دا سلسله د نن نه نه ده بلکې دا تیرو حکومتونو هم وخت په وخت جاری ساتلی ده چې عام ولسته چرته هم د خوشحالي زیره نه دی ورکړی. د پېښور نخ پرېدون کې مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان د سیاستدانانو پر رویه لیکلې ده. ادارې لیکي چې قومي اسمبلی کې د جمعې په ورځ د بجټ پېښ کېدو پر مهال د ملک د اهم سیاسي ډلو غړو چې ایوان کې کوم شور شغرب وکړو او وزیر خزانه ته بنگلي ورکړل او ډوډۍ ورته وخودله، دا نامناسبه طریقه وه. ادارې لیکي چې د بده مرغه زموږ د معاشري نه وروسته اوس زموږ پارلیمان او سیاستدانانو کې هم سیاسي او اخلاقي قدرونه ورځ په ورځ کمیږي. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې د قائدو تر مخه د بجټ په خصوصي غونډه کې د بجټ تقریر نه علاوه د بل یو عمل هم اجازت نه وی، ولې د دې پترس کې مخالف ډلې د تقریر کولو ضد وکړو او چې موقع ور نکړه نو شور شغرب یې جوړ کړو. ادارې لیکي چې د دغه سیاستدانانو د شور نه ولسته کومه فائدہ رسیدلې ده، د دې لپاره صرف او صرف د ملک بدنامي کې دی شي نور هیڅ نه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
اردن کو د مینا وړاندې تاسو د پاکستان ورسپانو اداري اوریدي د سراج صحیرنا اوس یو بل ریپورت لرو د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو غوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان د حکومت لخوا وړاندې شوی بجټ د اولس لپاره خ نه دی بللې او ویل دي چې په دې بجټ کې د ترګری ځپلې صوبې خبر پښتونخوا لپاره ډیر څه نشته. خالد خان پر ریپورت لري.
دا پاکستان پیپل پارٹی شیرپو گند مشر افتاب احمد خان شیرپو دا کال 2011 او 2012 بجٹ تا یو اولسی او فلاحی بودیجہ نوائی زکر چے پدے کے دا غریب اولس زمیندارو او پا خصوصی توگا دا خیبر پختونخوا دا ترخ گرے زپلشی وسیم دا پارا حس اسانتیاگانے یا مراعات نشتا. افتاب شیرپو وائی چے عام اولس دا حکومت نتم لری چے پا بجٹ کے دویت اسانتیاگانے پا خصوصی توگا دا خوراک سیزونو کې ارزانی ورکړي خو په دې بودیجه کې د ارزانه په ځای به ډېر ګرانی راشي. دی وايي
عوامي بجټ خالي شي د عوامو تاسو ریلیف ملو شي سر دا غوي ستانه شي دا غوي ته چې کوم مشکلات یا حل شي په دې کې خو ما ته سوای نه دینا چې دا غوي ما دې به نور مزید بوج راځي ځکه چې دا غنمو نه د ټریکټر او ماندې پټرول وغیرہ ماندې چې کوم سبسډي واغه غوي ختمي نه خوب نور مزید اضافه راځي او دا چیزونه د عوامو نور په بجټ باندې سکی چې هغه کوته ته اعداد او شمار خو هغه په دین پیږي او په دې پیږي چې هغه مونږ د پاره پاره کې سدي
د خیبر پښتونخوا د پاره په وفاقي بجټ کې د غټو پروژو او پنګ په حق لا افتاب شیرپو وای چې دا صوبه د ترخګرې په ضد جنگ کې او بیا د سیلابونو په وجه ډیر اغزمن شوی دا او بیا هم وفاقي حکومت د دې صوبې د بیا ودانې او اولس او کاروباریانو ته حصري
بد قسمتی دا چې دې صوبې سره چې حکم دلته نقصانات شوی دي آغا خود وی شماری چې اربون اور ڈالر نقصان شوی دی دا دوی منی تسلیم کئی او دا نه تسلیم کئی او دا نه پدی مانی عمل نه کئی چې داغه رد عمل کې دوی مونږه وسایل راګی چې آغا نقصانات چي آغا مونږه پوره کو دو درې پروجیکټ چې مونږه اسې برای نام دا لواری ټنل پکاره چې اوس کمپلیټ شوی هغه لپاره یو ارب روپې اخی دی او یو ارب نه زیات داغه بقایا جات دي نه بیا با دو میاشتې پس بیا آغا کنټریکټرز وای چې مونږ سره پیسې نشته.
افتاب شیرپو په خیبر پختونخوا حکومت تور لگوی چې دوی په هیڅ توګه مرکزی حکومت ته خپل مقدمه نه دوړاندې کړي او دوی باندې هیڅ فشار نه دی اچولی چې د صوبې د پاره خصوصي پیکج اعلان کړي.
وی فرض خو د دوی جوړې ده چې دوی خپل کیس صحیح پیش کړي وي اعداد او شمار سره پیش کړي وي او الته د دې صوبې د پاره یو आवाज اوچت کړي وي خو دې کې زمونږ ټولو سیاسي پارټو سره مسله مشوره کړي وي.
افتاب احمد خان شیرپو زیاته کړه چې د دوی ګوند به د پارلیمنت دننه او بهر د بجټ مخالفت کوي او کچره د اولس د خېګړې لپاره سکدمونه پورته نکړي شو نو دوی به مظاهره هم کوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوردونکو وسفار رسیدلې د مشال ریډیو د ځانګړي پروګرام د مشال مرکه. په دې پروګرام کې د سترو شخصیتو سره د هغوی په ژوند او نور هلو ځلو باندې خبرې ترې کیږي. نو راځي چې دا وار د پروګرام کوربه رحیل خان د کوم یو شخصیت سره خبرې کړي اورو پروګرام د مشال مرکه.
نن ما خبرې کوم د پښتنو سیاسي مشر قوم پرست ملک امان الله قاسی صاحب سره. دې سره ما خبرې کو د دې د ذاتی ژوند باره کې او د پاکستان دننه چې کوم پښتانه دي هغه ته چې کوم ستونزې داغه باندې. ملک امان الله قاسی صاحب لومنه پښتنه مې دا ده چې د پښتنو د کمی سیمې سره مو تعلق دی.
زما تعلق د کوټي صدې د قاسی قبیلې سره د کوټي پنځم میل باندې زما کلی دی چشمه چوزي او زما د قاسی قبیلې سره تعلق.
ملک امان الله قاسی صاحب پیدائش مقلو شو او وڑکوالی ابتدائی ژوند نمو چرتا تیر شو
زمش قبیلا تقریبا د زر کالو سا د کوټ تحصیل کی د سریا بسات کوشلاغ پوری او د زمش کلی چې د مر دالت پراته یو د پلارو د نیکس زدلې پیدا سویم پلار می دلې پیدا سوی د نیک می دلې پیدا سو زما پیدائش په 1940 کې سوی
ابتدائی سبق مو چرتا وې
ابتدائی سبق مو په کلی کې ویل دي تر اتمه جماعت پوری بیا سن دیمه سکول ته لاړم تر لسم پوری په لسم کې می د کورنۍ حالات په وجه پلار می وفات سوی او زه یتیم سوم حالات داسې و چې د کورنۍ حالات په وجه سبق را سپاتو سو
سیاست راتلو نه مخکې سم کول ژوند مصروفیات سو
زموږ د ژوند زمیداری د موږ خاندانی زمیداران تیر شوي او زما پلار د کلی ملک او زه ملک یم
ملک امان الله کاسی صاحب عملی سیاست ته کله راغلی
زما کورنۍ د باچا خان او د خان شهید ملګری وه یعنی د پاکستان د مخه سه زما د اکا زامن د تره زامن لکه سید محمد کاسی ملک اختر محمد کاسی د باچا خان د پاکستان د مخه هلته زموږ کلی ته راتله د تره زامن دا تر بمبئی پورې د باچا خان سره تللی وو دا جیلونو ته تللی وو په 15 شپږ کاله نو داغه د پاغه والا باندې زما د قومي تاریخ سره د باچا خان او د خان شهید سره زملګر
تاسو په خپله چې کله یو داسې وخت راغی چې په خپله مو سوچ او فکر شروع کو یو شعور پیدا شو تاسو ته په دې تحریک کې د باچا خان په تحریک کې درته سخت کاریدل
باچا خان او خان شهید خو موږ ته دغه د ازادۍ خبرې کولې پاغه والا زموږ د وطن د ازادۍ پاغه والا زموږ د دوی سره کمیټمنټ و زما وسره او بیا په خصوصي سره چې خان شهید عبدالصمد خان د لس کاله قید بعد د ایوب خان په زمانه کې رایله سو نو زم ایرپورټ ته ورغلی وم پاغه خلکو کې زه هم چې دی رالی په ایرپورټ کښته سو د لس کاله قید بعد نو بیا یو لس پنځلس کسان گرفتار کړه چې خلک د استقبال ته ورغلی زم ورغلم زم گرفتار کړم خو چونکه زه هغه زما عمر ډیر کوچنی وو یا زما د خاندان هلته داسې دغه و چې هلته چې زه گرفتار کړم بوتلم هلته دغه زمانې ډپټي کمیشنر ول د دې عمر کوچنی دی څه د پاره د خو زه یې ایله کړم نورې جیل ته واستول نو دغه حوالې سه دا اول لومبی وار و چې زه جیل ته ولاړم په
1969
یو کم اویا
دغه جدوجہد چې مخکې تلو دغه مشران چې تاسو یاد کو باچا خان او خان شهید هغه چې د دې کام د پښتنو مشري کوله د پښتنو د پاره د ګټې راوړلو کوشش کوو هغه وخت کې څه مشکلات راتلو مخه ده
زما دا خیال دی چې مشکلات دا پیدا شو چې خان باچا خان او خان شهید په سیاست کې د دوی په نقطه نظر کې فرق راغلی او په خصوصیت سره که څه هم زنان په عوامي نېشنل پارټي کې یم خو زه د اول ورځ سره دا نقطه نظر لرمه چې خان عبدالولی خان د پاکستان پر بنیاد باندې پارټي جوړ کړل دا زموږ د قومي سیاست د قومي ازادۍ په لار کې یو بریک ولګ دا غسه باچا خان هم د سیاست ووتی او خان شهید هم د سیاست ووتی د قومي سیاست او دا باچا خان او خان شهید هغه خلکو چې هغه ترانسفارمینګ لیډرشپ کې داخل راتل دا اوس د پارلماني سیاست ته خان عبدالولی خان چې خپله د پاکستان په بنیاد باندې پارټۍ بوتله دا زما په خیال دا کاروباري سیاست ترانزیکشنل سیاست دی
ملک امان الله کاسی صاحب تاسو څه وینئ چې د پښتنو مستقبل څه دی کاري اوسنی چې کم قام پرست مشران دي هغه یې څه ورکول شي دی قوم
هغه تر اوسه پورې هېڅ نشي خو ما درته وویل چې هغه حقیقي لیډرشپ لکه باچا خان چې وو لکه خان شهید چې وو لکه غازی امان الله خان چې وو یا کمال عطا ترک وو داسې خلک چې په چې هغه حقیقي تبدیلي راولي دا لیډرشپ هېڅ نشي ورکړ او دا لیډرشپ هېڅ نشي کړه او تر څو پورې چې د پښتنو د لر او بر افغان یوه جرګه ونیسي دلته چې د دې د محکومه افغانانو خلاف چې کومه سازشونه روان دي یا د ګران افغانستان خلاف د پښتنو خلاف چې کوم سازشونه روان دي د دې مخنیوي صرف د پښتنو په هغه جرګو کې دلی سي کوم چې د میرویس نیکه په زمانه کې شوی وي د احمد شاه بابا په زمانه کې شوی وي د غازی امان الله خان په زمانه کې شوی دغه جرګې زموږ د دا شیشې چې زموږ خلاف جوړې دي که هغه په محکومه پښتونخوا کې دی که په ګران افغانستان
ملک امان الله قاسی صاحب تاسو څه ګڼئ چې کله تاسو په خپله په هغه وخت کې چې کوم تحریک روان او سم مشکلات او د استابلیشمنت سره ویو استاس د تحریک
موږ تاریخ ته خو ډیر سخت او موږ ماته یو اشتغال سزا میلسه ما څلور کال د بوټو په زمانه کې پایدرابات کانسپیرسي کیس کې په سخر سازس کانسپیرسي کیس کې سازر کې د ولی خان سره یو ځای څلور کال ما جیل تیر کړی او یو کال د ژولک په دور کې د شه ژولک دور را لې په هغه دور کې مو جیل تیر کړی دی نو دا کای دوبان خو موږ د مستقبل
د حیدرآباد جیل چې دی او د حیدرآباد چې کوم د سازش کیس چې کوم په قام پرست مشرانو باندې دغه یو الزام او یو تور لګېدلو د دې باره کې لږ وایي چې بنیادی څه الزام څه و؟
الزام دا و چې دا د پاکستان حکمرانانو پاکستان جوړ شو موږ په دې فخر کوي باچا خان دا ټیک دی زموږ مشرانو پاکستان په نو منل چې پاکستان جوړ شو بیا زموږ د مشرانو باچا خان او خان شهید او غوث بش بزنجو او جیم سید او یمی افتخار الدین د پاکستان ومني خدای خلک دغه خلکو هانس علی رشپو دغه دې خلکو دا ملک چلولای سوای خو هغه دغه خلکو دا ملک غداران اکثر دا بچا خان غدار کی چې خان شهید غوسبس بزنجو در جنسه دا ټول خلک غداران کنن دې ملک دال دی چې نړیدل ملک پدې کې وزات هیڅ نه دی پاتې دې تاسو نه سی ولای چې دا پاکستان زیاته پاکستان دی
ولې کمال الله کاسی سپ چې د حیدرآباد دی کیس باندې کله غونډه تاسو نور موضوعاتو کې چې بنیادی کمی نقطې وې تاسو باندې الزام سو
په موږ باندې دا الزام چې تاسو د نظرې پاکستان مخالفه خو موږ په عدالت کې دا وایو چې تاسو موږ ته نظریه پاکستان خوراوشه نظریه پاکستان څه شي عدالت جناکو چې موږ خلاف هغه کیس جوړ کړی وو هغه ته موږ ولته ولته د نظریه پاکستان مخالفه موږ ورته ولته موږ ته نظریه پاکستان راوښ دوی موږ ته ځان سره شوړي چې نظریه پاکستان څه شي د نظریه پاکستان چې تاسو د نظریه پاکستان مخالفه یاست تاسو اجمل په کابل کې د بلوچستانو بغاوت کړی وو نو دا کیس وو د بغاوت کیس په موږ
بل ګوند لا کاسي ستاسو کیس بیا ختم څنګه شو څنګه تاسو د جیل نه بری شوې د کیس نه خلاص شوې
کیس خو په دې چې بوټو صاحب په موږ باندې دا کیس جوړ کړی بوټو صاحب په زمانه کې د نیب جمهوریت حکومت ختم کړي چې په صوبه پښتونخوا کې ما الیکشن ګټلی او په بلوچستان کې ګټلی بوټو صاحب هغه دا تاوله او حکومت ختم کړي او نیب په صوبه پښتونخوا کې استعفا ورکړه بیا بوټو صاحب جګړه شروع وسوله د بلوچستان د بوټو د فوجي اسټابلیشمنت تر ما باندې بوټو د حکومت تر ما باندې نو دا موږ ټول جیلونو ته ولاړو په سخر جیل کې اول سخر سازش کې صوبې حیدرآباد سازش کې بیا چې بوټو صاحب ختم شو کرالی هغه مشتاید رباط جیل تخپل رالی تاسو د دې ملک لیډر رانه سولی خان ته ویلې بزنجو ته ویلې ارباز په سکندر خان ته ویلې افضل خان ته ویلې اتا اولاد ته ویلې خیربشت ته چې تاسو لیډر رانه زه تاسو ویل کوم مجله
ملک امن الله قاسی سب تاسو د سکر سازش کیس هم خبرو کړه د سکر سازش کیس څه شو دغه سو
دغه بس دغه او د سکر سازش کیس هم دغه خبر و چې تاسو پر تاسو باندې چارجز دي تاسو د پاکستان خلاف یا ساواغه یو دوی درې چلور پېښې په دوه کال کې وسولې پېښې نه کېدلې بلکې ډیلې به و تاریخونه به کیسه به بس هغه پوره مکمل نه شو هغه مجاهدرآباد سازش کیس ته واسو
ملک امان الله قاسی سب کتا سو د خپل جیل وخت چې تاسو سره کم کم مشران په جیل کې هغه وخت څنګه و س قسمه ری ویو د جیل د انتظامی
جیل خو موږ په دوه قسمه تیر کړی دی جیل سکر سازش کیس کی ما موږ سوا د عبد الولی خان ما سوا چې هغه ته ای سی و پنکه و نور یو دوه درې بی کلاس لکه شیر محمد مری یو ډاکټر عنایت الله او دوه ډاکټرانو د مشر پښتانه ډاکټر بابی سب کسای هغه ته بی کلاس نور موږ ګرد په سی کلاس کیو او په سی کلاس کې دا شی و چې موږ سره پنکه هم نه و دوه کال په سکر کې موږ بغیر پنکه جیل ته
سوک سوک د سره
دې کې سردار صمد وو عبد الله خان وو اشرف الله وو دا اوس څوک ډپټی کمشنر دي څوک ججان دي څوک په اسلم وو هغه څوک پروفیسران دي دا چې موږ تقریبا شپته اوی کسان وو په سخر کې
دغه سیاسي دور دغه سیاسي جدوجهد خو تاسو تیر کو بیا چې کله ضیاء الحق دور راغی هغه د قامپرستو سره څه خبره کوله او قامپرستو دا غنه څه غوښتنې لرلې د پښتنو لپاره او بیا د خپل قانون د پاره
نه نه دا خبره به ما کازیا ولا کوم په دې باندې اګری او چې د بوټو مخالف او مشت سافت کارنر درلوي موږ ټول د حیدرآباد کانسپیرسي کیس سیلکو بیا ولی خان ډیر خلور سړی او په غد پی یعنی په تاریخ کې د بی بی او دا په دا د بوټو خلاف په تاریخ کې ما راغلی و نو پاغه وجه باندې خو جاولک موږ یې لکړو د جاولک سره موږ هیڅ خبر نه ده بلکې
ونه کمانډر کاسی صاحب چې اوس د پښتانه مشران چې کوم پارلیماني سیاست کوي نو د دې سیاست د لارې تنو تاسو ګټې راوړي شي څه کولی شي د پښتنو لپاره
بالکل هیڅ ګټه نه سي راوړي زه اوس هم دغه درته چې هر ورځ دغه دهشتګردان او دغه فوجان سره یو دي څوک وای جلا دي څوک وای یو دي زه هم که جلا دي نو دا په میلیونونو روپۍ چې دا دهشتګردان ته د سعودي عربستان سره د خلیج ملکو سره دي دلته دا څنګه حکومت دی چې یو روپۍ یو سړی نو د دې په طریقه باندې د خلکو ته راځي د دهشتګردان ته دا په افغانستان کې دهشتګردي کوي هر څه کوي نو په پښتنو په باندې خو یو ور بل دی که دلته دی که لر دی که بر دی که په سوات کې دی که په وزیرستان
کې څه ثبوت تاسو سره د کوم ځای نه دا خبره تاسو کوئ چې دا ملکونه او دا ادارې دي ته پیسې ورکوي یا مرستې کوي
جنګ کول دا څه آسان خبره نه ده دا خو د ډالرو سیلاب غواړي دا خو د ریالو سیلاب غواړي دا خو دا خو معمولی خبره نه ده یو ګولۍ په 50 روپۍ ده یو د کلاشنکوف ګولۍ نن سبا په 50 روپۍ نو دا د هر څه چې کیږي دا خو په کلونو روپۍ غواړي
پښتانه کام پرست سیاسي مشران چې دي هغه څه کولی شي د خپلو پښتنو لپاره
هر څه کولی شي اول خبره دا ده چې پښتانه مشران که هغه اسپندیار دی که محمود خان دی که اشرف خوان دی که حامد کرزی دی چې دا په ګډه په یوه خوله باندې یو واضح هدف واضح مرام وټ نو دا بدبختۍ چې دی دا نن چې هر رنګ هر قسمه دهشتګردي ده د دې واحد علاج چې دی هغه د لیډرشپ یووالی او یو واضح هدف او پروګرام
دغه هدف او پروګرام چې کوم طرف ته تاسو اشاره کوئ دغه ترلاسه کولو کې مشکلات څه دي
مشکلات چې په لیډرشپ په دوه قسمه یو ترانزیکشن نل لیډرشپ دی دا پارلیمانی لیډرشپ دی یو چې دی ترانسفارمینګ لیډرشپ لکه بچا خان چې هغه ودرېدل چې زه ازادي غواړم چې ازادي یو واضح هدف یې ورکړي هغه پرنګۍ د دې ځای ووت اوس موږ پارلیماني سیاست کو د روډ سیاست د نالۍ سیاست ووټ راکړه زه به دې نوکر کړم نو دا سیاست چې دی دا موږ منزل ته نه شي رسولی
ستاسو په نظر باندې پښتنو مشران چې کوم سیاسي مشران دي هغې ته کوم منزل ورکول پکار دي پښتنو ته
منزل دا دی ګوره 200 کاله کېږي چې موږ د سټیټ دهشتګردۍ ښکار په هغه کې زموږ لوی وطن د احمدشاه بابا لوی وطن تقسیم سوی موږ یو وجود یو په څلور ځایه تقسیم وو پښه مو هلته پرته ده لاس مو هلته پروت یا دغه نصر مو هلته پروت دی اوس چې هلته دا لاس پرې کال ته تس کړ نو د دې په دې کې لاس کې چې درد وي دا وجود نه محسوسوي دا چې په دې باندې پوري وي نو بیا دا لاس دی که په دې لاس کې درد وي نو هغه دا وجود دی محسوسوي نن زه د کندهار په درد خبر نه یم کندهار د کوټې په درد نه دی خبر کوټه د پېښور په درد نه ده خو خبره پېښور د کابل په درد نه دی موږ ټوکړي ټوکړي
ملک امان الله قاسی صاحب څه لاره ګودر معلومول پکار دی چې دغه درد د تاسو کوم څه طرف ته اشاره کوي چې دغه په ټول جسم کې محسوس کېدل شروع شي
نو دا خو خبره اول خبره ده د ملي وعده ما در ټول د بلوچستان ډېر واړه ډېر لږ خلک دي موږ خو ډېر لوی قوم یو موږ خو ډېر غټ لوی ملت یو موږ خو د امون نه تر اټکه پورې یو ملک جوړ کړی و دا د سامراج راونړوي د سټیټ دهشتګردي په دېر دا 200 کاله تر ننه پورې دا دهشتګردي روانه ده نو موږ واحد علاج دا دی وحدت ملي وحدت او د قومي ازادۍ لار
ملک امان الله قاسی صاحب د ملي وحدت او د قومي ازادۍ لاره د ملي وحدت تاسو څه وایئ تاسو یو وضاحت وکړئ چې غواړئ څه غوښتنې دي
واضح خبره ده موږ د انګریز کرښې په مابین لکه ډیورنډ لاین د ګنډمک معاهده ده دا موجوده پاکستان چې دی دا د احمدشاه بابا په افغانستان کې شامل د 1938 کې د معاهده د رنجیت سنگ انګریز وکړله نو کشمیر پنجاب او سند یې ځین کټ بیا د ګنډمک معاهده وکړله بیا د ډیورنډ په 1908 کې بیا په 1903 کې د ډیورنډ معاهده وکړه دا کرښې چې موږ لري نو کو تر
تراغه وقت پوریز ملی او مثلا نال
ملک امان الله قاسی سیب دا یوشتم صدی دا او پده که پوهان دا گرنی چه دا بڑیر مشکلی چه جغرافیا بدلی شی پکار نده چه سیاسی مشران دا دی وقت حقایق اومنی او دا غی مطابق دا پختانو دا پارا او دا پختانو دا ترقی دا پارا کارو
دا سی خبره نده تاسو اولی دا بلند دیوال ونری تاسو اولی دا چه بنگلادیش جدا سو نو دا سی خبره نده نن خود دا کومو دا وعدت زمانه دا کومونه دا د ساينس او د ټکنالوژي دور دی موږ په انټرنیټ سره یو سی وی موږ په ټلویزیون سره یو سی وی کده کوټي پښتون دی کده کندهار پښتون دی کده پېښور پښتون دی افغان دی کده کابل دی جلال آباد دی موږ خو اوس موږ په وعدت په لار کې څوک مرکاوټ نشته جوړېدلی نو نظر پاکستان هم د منځ تللی ده او دلته دا هسې چې دي نو موږ خو اوس د دنیا یو طاقت نشي راګرځولی که موږ صرف په یو آواز باندې د ملي وعدت او د خپل وطن کلیم وکړو لکه بلوڅ چې کړی دی
ملک امان الله قاسم صاحب دا سنې چې د دې مرکې نه پستر باندې یو بل د بغاوت مقدمه جوړه شي
دا خو به زما ډېره خوشقسمتي وي که زه د بغاوت په کیس کې رالم او پانسۍ سومه د قند ازادۍ ده
اوس دې وخت کې د پښتنو په خوره باندې چې کومه ترخهګري ده د تنو په خوره باندې چې کوم تشدد دی هغه څنګه ختمېدی شي څه کول پکار
هغه بالکل په دې کې چې دلته د انډستري د دهشتګردۍ د خلاصه کړې ده دا د کاسه ګدایي چې دا اخیستې ده د امریکې سم پیسې اخلي د دهشتګردۍ په نامه بیا پیسې ورکوي و دهشتګردانو ته دهشتګردۍ کوي دا یو انډستري د دوی خلاصه کړې ده دا د خلیجي ملکونو سیم اخلي د اسلام په نامه دا مدرسې دا ګردا د زیولک د زمانې څخه چې دا سیستم را روان دي او دا جنگ زموږ په کور کې دي او دا زه ټول پښتون کان ته دا وایم چې په خانه جنگې مړ کړو په دهشتګردۍ مړ کړلو
ملک امان الله قاسم صاحب د پښتانه ولې دومره ول نری بل دي پښتانه ولې دومره اسان دي چې د هغې خاورې ته د پښتون قام ته تشدد ډېر په اسانه باندې راننوځي او دوی د تشدد کوي هم او د تشدد ښکار کېږي
نه داسې خبره نه ده زه د دې خبرې سره اتفاق نه کوم پښتانه تشدد نه کوي پښتانه مړ یم په حساب که تا د چا څوک مړ کوي نو هغه تا کې یو سړی وژني که ستا کوم سړی پاری کی مر کړی دی هغه سړی وزنی بل سړی هم نه وزنی پښتانو کې دا پښتانه کې دا نسته خدا د بدقسمتۍ دی چې د انګریز د زمانې سره د مغل د زمانې سره په اوس بیا په بل رنگ راغلی دی نو دا چې دی دیز موږ هغه هر سره تبا کړی دی پښتانه پیس کمړ هم کوي دلاور کوم دی هغه په حساب کوي
ملک امان الله قاسم صاحب د پښتنو په روایتو کې د پښتنو په پښتونوالۍ کې دومره زور او طاقت شته چې هغه د خپلې خاورې نه دغه دهشتګردۍ او دغه ترخهګري او دغه شدت پسندی ختمه کی
بالکل سته دا ما تا ته وویل که 200 کاله د چا پر وطن باندې جنگ سوی فرسټ افغان وار سیکنډ افغان وار ترډ افغان وار د هر کنډو د هر دره د هر څه زموږ د انګریزو د مغولو د پرنګي تر مابین دا په وینو سره سوی دا که په بل کوم وای دا کوم به نه وای خو په دې کې هغه انفرادي هغه قوت شته چې دا کامې تر اوسه پورې بچ کړی دی هغه د دوی پښتو او پښتنو دی
ملک امان الله قاسم صاحب تاسو وایئ چې بچ کړی دی خو ښکاري داسې نه چې بچ شوی دی ځکه چې ډېر بد حال دی
بالکل خو زما درته دا خو یو رجسټر خو به کوم تر یو وخته کوي که دوی بیا هم یو نشي دا نړۍ چې پر دوی باندې ټولې دنیا پر دوی باندې دا سټیج دهشتګردۍ مسلطه کړې او نن ټوله دنیا راغلي ده د دې منطقې په باره کې سوچ کوي نو دا د دې دپاره راغلي خدای دې پښتنو ته هم اتفاق ورکړي همسایه ملکونو خاص کر ایران او پاکستان ته او سعودي عربستان ته چې دغه په موږ کې دا د دهشتګردۍ جرې چې دوی خورې دا نو اسلام چې راولي دا د سټریټیژیک ډپت پالیسي چې د پاکستان د دې سره لاس واخلي نو ورکېده ان شاء الله تعالی نشي تاوان
خو نړۍ خو د دین هم پریشان نه چې د پښتنو د خورې نه ترخهګري روچتیږي او نړۍ کې خوريږي
د ترګي کارخانه په خلیجی ملکو کې ده پښتانه ترګر نه دي نن نړۍ ته دوی ورغلي دي دا نه نه لیوان واقعا دا یو پښتانه کړی ده دا خو ښکار خبره ده القاعده کړی ده نو چې القاعده کړی ده نو پښتانه خو نه ده
د پښتنو په خوره باندې خو هغه ټرین شوی دي پښتنو په خوره پاتې کیږي
نه د پښتنو په خوره خو پاتې کیږي خو دوی ورلېږي
آیسای اور لیژلی ول قاعده سیایی اور لیژلی او نن چې دغه زه را بدغ نسو او دلته د ټول د پنجابی طالبان د مدرسې د کیسې میسی چې د اوسې پیدا سوی دی د خو پښتنو یا افغانان خدا کار نه کوي دا خودی کړی د دوی په پیسو چې د دبانې د ریالو ډالر او د هر څه د جاولک د زمانه سره روانو په پښتنو کې دا کیسې کوي د پښتنو خدانو
د دین یو بل سوال هم راوچتیږي چې پښتانه کمزوري دي اغي خپل خور نشي ساتلی چې د ترخګرو په ضد باندې یا د هغه قوتونو په ضد باندې څوک چې د دې خور استعمالول غواړي د غلط مقصد لپاره
دا بالکل په دې کې شک نشته په دې کې شک نشته چې پښتانه دومره کمزوري دي چې د هغه قوتو ملګرتیا نشي کولی او د دې لپاره باید چې نړۍ یو اقوام متحده پر د پښتنو د وحدت لپاره د یووالي لپاره د دوی مدد وکړي او بیا پښتانه د هر چا سره مقابله کولی شي نه به چچن بي نه به عرب بي نه به پنجابي طالبان بي او نه به پښتانه دهشتګردان
ډېر مننه ملک امان الله قاسي
سي مهرباني ستاسي او ستاسي د ریډیو مشال
دا مشال ریډیو ده
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې